په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه ته موزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د یوې وینا پر مهال ویلي چې هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. دغه به واوري چې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر ویلي چې پاکستان له نړیوالو د باج اخیستلو لپاره له طالبانو په ملاتړ اعتراف کوي. نو راپورونه هم لرو، خو تر څه دمخه اجمالا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې به بهرنیو قراردادي یا اجیرو ځواکونو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې تر څلوېښتو زیات وسلوال وژلي دي. او اندونیزیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله دي د ژغورنې او لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره بیړنۍ مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د بهرنیو قراردادي یا اجیرو ځواکونو د وروستیو اوازو په اړه ویلي چې دا ډول قراردادي سرتیرو ته به د فعالیت اجازه ورنه کړل شي. ولسمشر اشرف غنی نن د ښاروالانو په دریم ملي کانفرانس کې د وینا پر مهال پر دې موضوع ویل:
جنگ فعلی مقابل وحدت
ملی دوی اوسنۍ جګړه چې د ملی او مذهبي والی او زموږ د ټولو دینی ارزښتونو په خلاف روانه ده، خو باید پوه شو چې په وړاندې د دې خاورې خلک کوم کار کولای شي. هیڅ بهرنۍ مرسنری نشي کولای او هیڅ کله به بهرنۍ مرسنری ته په دې خاوره کې د فعالیت اجازه ورنه کړی شي.
قراردادی یا مرسنری سرتیری هغه پوځي ډلې دي چې د پیسو په مقابل کې په جګړو کې برخه اخلي. په وروستیو کې د بلک واټر په نوم د یو خصوصي امنیتي امریکایي شرکت مشر په یو مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې خصوصي کول به په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو سبب شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال وژلي او 6 تنه ټپیان کړي. دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره کړې وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو 13 ګډ تاروزي او تصفیوي عملیات، 34 ځانګړي کومندوي دندې او 10 هوایي بریدونه کړي. دا عملیات د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د هلمند، ننګرهار، نیمروز، سرپل، بدخشان په شمول په یو شمېر نورو ولایتونو کې ترسره کړي. دفاع وزارت د اعلامیې د اداله مخې تر ټولو درنه مرګ ژوبله د هلمند په نادالي، نوزاد او لشکرګاه خار اړوند سیمو کې وسلوالو ته وغوښتي چې په وینایي 40 تنه وسلوال وژل شوي. په خبر پاڼه کې همدار انګراغلي چې په ننګرهار کې د 15 داعش وسلوالو په شمول 10 وسلوال وژل شوي. د حکومت وسلوالو مخالفانو د دفاع وزارت د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او په خپلواک توګه هم د دا ډول ادعاو سپیناوی مشکل دی. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي چې تېره شپه یې په نرنګ ولسوالۍ کې پر مېلمستون حمله شوې ده او درې خپلوان یې په ډزو وژل شوي. قاري عطاالله صافي نن ازادي راډیو ته ویل چې وژل شوي نږدې خپلوان و چې په انتخاباتي کمپاین کې ورسره همکاري کوله. د کونړ د والي ویان پیښه تایید کړې خو ویلي دي تر اوسه نه ده معلومه چې دغه حمله چا کړې. اندونیزیا نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله لږ تر لږه 922 کسان پکې وژل شوي د ژغورنې او د لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره مرسته وکړي. د اندونیزیا ولسمشر یوکو ویدودو ویل ژغورونکي په عاجله توګه درنو وسایلو ته اړتیا لري چې د نړېدلو ودانیو له ماتو ګډو د بندو پاتې شوو ژوندیو کسانو لپاره کیندنې وکړي. درې ورځې مخکې د ریختر په کچه 1.5 درجې زلزلې او سونامي د سولاویسي ټاپو وځاپه. د اندونیزیا ولسمشر دغه راز ویل چې سیمه د سوند موادو، برېښنا او خوراکي موادو له کمښت سره هم مخ ده. وروسته له هغې چې د مقدونیا د نوم د بدلون په اړه په دې هیواد کې پرونۍ ټول پوښتنه ناکامه شوه، د دې هیواد صدراعظم ویلي دي د هیواد د نوم د بدلون پروسې ته به دوام ورکړي. زوران زایف ویلي په شمالي مقدونیا جمهوریت کې د دې هیواد د نوم د بدلون لپاره به ټول ممکن کارونه ترسره کړي څو د یونان سره د نوم پر سر کړکې چې هوار شي او د اروپایي ټولنې او ناټو تړون سره د دې هیواد د یوځای کېدو لپاره شرایط برابر شي. سره له دې چې د یک شنبې په ورځ په هغه ټول پوښتنه کې چې د دې هیواد د نوم د بدلون په اړه ترسره شوه ګډونوالو د یونان سره د شوې موافقې سره سم د نوم د بدلون پراخ ملاتړ وکړ، خو ویل کیږي چې په ټول پښتنه کې د ګډون کوونکو شمیر کم و او یوازې په سلو کې شپږ دیرش اشاریه اتو په شرایطو پوره کسانو پکې برخه اخیستې وه. د مقدونیا ولسمشر جورج ایوانو په شمول د نوم د بدلون مخالفانو په دې ټول پښتنه کې ګډون تحریم کړی و. یونان او مقدونیا په وروستیو کې په دې سلا شوي وو چې د مقدونیا نوم به د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. د مقدونیا د نوم پر سر دواړه هیوادونه له 1991 کال راهیسې په کړکیچ کې دي. او یوې جرمنۍ محکمې بلجیم ته د یو ایراني ډیپلوماټ له سپارلو سره موافقه وکړه. دا ایراني ډیپلوماټ چې د اروپایي پولیسو لخوا یې د نیولو امر شوی تورن دی چې د پاریس په څنډه کې د ایران د رژیم د مخالفو ایرانیانو په یوه غونډه کې د بم ایښودنې یوې ناکامې هڅې کې لاس درلود.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. تفصیل زموږ پر وېبپاڼه هم کتلی سي پاته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان ولسمشر د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ ته په اشاره ویلي چې هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي.
بدانین که کاری را که مردم از این خواب کرده میتونه، هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمیتونه و بر مرسنری خارجی در این خواب که هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر ویلي چې پاکستان له نړیوالو د باج اخیستلو لپاره له طالبانو په ملاتړ اعتراف کوي. زمرک پدخبی وایي
نړیوالو نه څه غواړي چې بوج واخلي او په دې باندې باندې بیا نورې هم ځان مهم وبولي. د دوی اندازه دروغجن سیاست دی، د پاکستان دروغجن سیاست.
په کونړ کې په یوه برید کې چې ګمان کېږي نړیوالو ځواکونو به کړی وي، د ولسي جرګې لپاره د یوه نوماند درې کمپاینران چې د هغه خپلوان هم دي وژل شوي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال دا پېښه غندي.
اغلب ګمان د حساب ځواکونه به وي. دوی راغلي د پنرنګ کې د شپې 12 بجې ځان کړی دی. د دوی مورید نظر د موږ په پیکار دوه کسانو چې یو د سمرګل په نوم یو سرتیری و، اسکار و، د ملي اردو زخمی و، یو د وړلو تلاشي کاوه، هغه یې انتقال کړی دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د مقدونیه لویدیز متحدین له سیاسي ګوندونو غواړي چې د مقدونیه د نوم د بدلون له بهیر سره مرسته وکړي. او په دوهمه نیمایي کې یو کلیزر ژغونه راډیو ډرامه هم لرو. اورېدو ته له ازادي راډیو سره پاتې شئ. ورسوده خبرونه د سرموزوته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې بهرنیو قراردادیانو یا عاجیرو پوځیانو ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. شغل غنی چې د افغانستان د شاروالانو په درې ملي کانفرنس کې خبرې کولې، له شاروالانو وغوښتل چې د شارونو د امنیت په ساتلو کې خلک را شریک کړي. تر دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان مشرانو جرګې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په اړه اندېښنه ښودلې وه. بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ د افغانستان د جګړې د سپارلو په اړه تازه اندېښنې په داسې حلکه رامنځته کړي چې په دې وروستیو کې د دغې کمپنۍ مسؤول ایریک پرنس د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکې کې ویلي و چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسولو غوره لار د دغې جګړې خصوصي کول دي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
ورسله هغه چې د بلک واټر په نوم یوه خصوصي امریکایي جنگي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې د سپارلو مسلې اندېښنې راپور تکړي. د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم په واضح ډول دا مسله یاد نه کړه، خو ویل چې هیڅ بهرنۍ مرسنری ته به د افغانستان د امنیت ساتنې اجازه ورنکړل شي. مرسنری یو بهرنۍ اجیره جنگي ډله ده چې هیڅ ډول پوځي مسؤلیت نه لري او د پیسو په مقابل کې جنگيږي. خاغلی غنی چې د افغانستان د خاروالانو په دریم ملي کانفرنس کی خبرې کولې، له خاروالانو وغوښتل چې باید د خارونو د امنیت ساتنې په برخه کې ولسی خلک هم شریک کړي. نوموړي وویل د باور لري چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې کومه مرسته ولس کولای شي، هیڅوک نشي کولای.
جنگ فعلی مقابل وعدت
دی وایي. اوسنۍ جګړه چې د ملي او مذهبي یووالي او زموږ د ټولو دینی ارزښتونو په خلاف روانه ده، خو باید پوه شو چې په وړاندې د دې خاورې خلک کوم کار کولای شي. هیڅ بهرنۍ مرسنری نشي کولای او هیڅ کله به بهرنۍ مرسنری ته په دې خاوره کې د فعالیت اجازه ورنکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بلک واټر د کمپنۍ مسؤول ایرک پرنس د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسېدو غوره لار د دغه جګړې خصوصي کول دي. د ویلي چې که د افغانستان جګړه ور وسپارل شي د زرګونو مجهزو او تجربه لرونکو پوځیانو پر مټ به د افغانستان پر وړاندې مخالفې وسله والې ډلې وځپي. په خوا تر دې هم بلک واټر جنګي کمپنۍ لیوالتیا ښودلې وه چې د افغانستان روانه جګړه دې ور وسپارل شي، خو دغه طرحه د افغانستان د خلکو ملي شورا عوامو خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوې وه. افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو هغه وخت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې وه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم په دې اړه اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې د بلک واټر په نوم خصوصي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې سپارل د هیواد او خلکو په ګټه نه دي او دغه جرګه به ورسره هیڅکله موافقه ونه کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د موضوع په تړاو د یو شمېر سناتورانو د مخالفتونو او اندېښنو تر څرګندولو وروسته وویل د مشرانو جرګه به هیڅکله د بلک واټر په نامه یو خصوصي امریکایي کمپنۍ ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د روانې جګړې واګې ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا دا خبرې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو تبلیغات بولي او رښتینی نه ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې خصوصي شرکت ته د افغانستان د امنیت سپارل د اساسي قانون خلاف او د اندېښنې وړ عمل دی. دوی دا یو نوی اندېښنه ده چې له خلکو سره پیدا شوې ده. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د هیواد امنیت ساتل د امنیتي بنسټونو مکلفیت دی. نو اوس پوښتنه دا ده چې څنګه کېدای شي یو خصوصي کمپنۍ امنیت ټینګ کړي. دا واقعیا د اندېښنې وړ ده. د پوځي چارو افغان کارپوهان باور لري چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول نه یوازې دا چې دا جګړه نارامه، بلکې په وړاندې د خلکو نفرت ډېریږي چې په داشان حالاتو کې هیواد د بحران پر لور ځي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم د افغانستان اړوند یوه امنیتي موضوع. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې پاکستان د خپلو شخصي ګټو او نړیوالو د باج اخیستلو لپاره له طالبانو د ملاتړ اعتراف کوي. د دغه کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل په دې ډول مسایلو کې دوه مخی سیاست لوبولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې اعتراف کړی چې جنرالانو یې د خپل هیواد د ګټو په خاطر له طالبانو ملاتړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل وصل وسال راکوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان د دې لپاره چې نړیوالو ته ځان مهم وښیي او امتیازات ترلاسه کړي له طالبانو د ملاتړ اعتراف کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ او نه ملاتړ اعتراف له نړیوالو د باج اخیستو لپاره دي.
نړیوالو نه دوی غواړي چې بوج واخلي او په دې بهانه باندې بیا نور یې هم ځان مهم وبولي. دوی همدغه دروغجن سیاست دی، د پاکستان دروغجن سیاست. نو دوی زما په نظر باندې کله چې اعتراف کوي او کله چې نه کوي اعتراف، همدلته خپلې منافع پکې لټوي. نو دوی زما په نظر باندې تر اوسه پورې هم د نړیوالو تر
د ښاغلي پاتخابي په خبره پاکستاني چارواکو له تیرو څلورو لسیزو راهیسې دا هڅه کړې چې د افغانستان له بې ثباتۍ او ناامنۍ نه ګټه پورته کړي او په دغه هیواد کې د جګړې اور ته لمن ووهي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستاني جنرالانو د پاکستان د ګټو په خاطر له طالبانو ملاتړ کړی دی. ښاغلي قریشي ویلي که طالبانو ته لازم قناعت او انګیزه ورکړل شي د سولې خبرې برد نه کړي. نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې ټاکل شوي په نږدې راتلونکي کې پاکستان د افغانستان د سولې په تړاو د دینی عالمانو د یوې مشورتي ناستې کوربه وي. پاکستانی جنرالان تل د افغانستان په جګړه کې د طالبانو په ملاتړ تورن شوي، خو پاکستان له دې وړاندې دا شان تورونه رد کړي وو. په غزنی ولایت د طالبانو په ډلیزه حمله کې هم د دغه ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د جګړې مدیریت د پاکستانی جنرالانو په لاس و. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې پاکستان غواړي له دې لارې پر طالبانو د خپل نفوذ نه سیاسي، اقتصادي او نورې ګټې واخلي.
زه فکر کوم دوی غواړي چې د دې له دغسې اطرافونو نه ګټه واخلي. پاکستان د دغسې اطرافونو نه غواړي چې ګټه واخلي، سیاسي، اقتصادي موږ پر پاکستان پر طالبانو باندې نفوذ لرو، تاسې باید موږ سره اړیکې ښه کړئ. که غواړئ چې په افغانستان کې امن راشي نو باید موږ سره اړیکې ښه کړئ او باید دا فشارونه کم شي چې موږ خپل رول ولوبو. د دې پر ځای چې پر پاکستان نور فشارونه زیات شي، دا د فشار د کمولو یو وسیله په حیث باندې دی کاری.
د نړیوال اړیکو افغان کارپو انتظار خادم بیا په دې نظر دی چې ښایي د پاکستان نوی حکومت په داشان اطرافونو سره غواړي د سیمې هیوادونو سره په اړیکو کې خپله رښتینولي وښيي. د ښاغلي خادم په خبره له طالبانو د پاکستاني جنرالانو د ملاتړ په تړاو او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د اعتراف یو لامل ده هم کېدای شي چې نړیوالو ته دا په اثبات ورسوي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې دخیل او د سولې په بهیر کې رول مهم او اغیزمن دی. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د ولسی جرګې یو بل راپور به راواخلو چې وایي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا په ګډون د نړۍ د هر هیواد هڅې باید د سولې له عالي شورا سره شریکې سي. د دغې جرګې ځینو غړو نن د دوی په عمومي غونډه کې وویل چې تر اوسه د افغانستان د سولې په تړاو هر ډول خبرې له افغان حکومت د سولې له عالي شورا او د دې هیواد له خپلو پټې ساتل سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د هیواد د سولې په تړاو ټول مسایل او اقدامات له خلکو او ملي شورا سره شریک سوي دي. تفصیل خان محمد دراکوي.
د سولې بهیر څنګه او د کوم میکانیزم للارې پر مخ وړل کیږي؟ ښکېل اړخونه پر کومو موضوعګانو بحث کوي او کوم کسان چې په دغو خبرو اترو کې د افغانستان له اړخه برخه اخلي کومې موضوعګانې مطرح کوي؟ دا هغه پوښتنې دي چې ولسي جرګې اندېښمنه کړې ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان د سولې په اړه د امریکا په ګډون د نړۍ د هر هیواد هڅې باید د افغانستان د سولې له عالي شورا او د دې هیواد له خلکو سره شریکې شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل دغه جرګه د سولې له هغه بهیر ملاتړ کوي چې جزئیات یې روښانه وي.
موضوع سولې یو پروسې ملي هست، نیازی اساسی مردم افغانستان.
دوبو ویل د سولې موضوع یو ملي پروسه او د افغانستان د خلکو اساسی اړتیا ده. موږ سوله غواړو او نه ردوو، خو چې د سولې په اړه د خلکو قناعت حاصل کړي. په دې برخه کې له ټولو جزئیاتو سره یو روښانه موضوع د خلکو او ملي شورا سره شریک شي. موږ داسې سوله غواړو او ملاتړ کوو. د ولسی جرګې لخوا دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تازه شپو ورځو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي سلاکار زلمی خلیلزاد ویلي امریکا حاضره ده چې پرته له شرطه له طالبانو سره خبرې وکړي. خلیلزاد لزینو لویدیزو رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې امریکا د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د مناسب لارې غوښتونکې ده، داسې لاره چې ارزښت یې د افغانستان د تیرو څو کلونو لګښتونو سره برابر وي. پخوا تر دې دا خبره تایید شوې چې د طالبانو یو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی او په دې اړه داسې راپورونه هم خپاره شول چې افغان چارواکو په سعودي عربستان کې له طالبانو سره لیدلی. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي تر اوسه د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشرتابه پلاوی غړی حبیب الله فوزی وایي د افغانستان د سولې په اړه د دغې شورا ټول مسایل او اقدامات د افغانستان له خلکو او ملي شورا سره شریک شوي دي.
د سولې عالي شورا د ملي اجماع لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي او د افغانستان له مختلفو اقشارو سره یې په دې موضوع خبرې کړي دي چې یو په هغو کې ملي شورا ده. سولې عالي شورا یو اجتماعي نهاد دی، یعنې دولتي نهاد نه ده. سره له دې هم دا یې هڅه کړې ده چې ملي شورا نظر واخلي، نو دا کار شوی ده او له دې وروسته هم د سولې عالي شورا اراده لري چې همداسې خلکو سره مشورو کې ځان وغواړي.
په ورته وخت کې د ملي شورا ځینې غړي دا هم وایي چې کلونه کېږي د افغانستان د سولې لپاره هڅې کېږي خو تر اوسه داسې مثبته نتیجه چې سوله او ثبات رامنځته کړي نه ده ورکړې. دوی ټینګار کوي چې دا ځل روانې هڅې باید ښه نتیجه ورکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
اوس په ورسو کونړ ته. د کونړ نارنګ ولسوالۍ کې د ولسي جرګې د یوه نومان قریا تاولا ساپي پر حجره تېره شپه برید سوی چې پکې درې تنه وژل سوي دي. د کونړ والي وایي په عملیاتو کې له هلیکوپترو همکار اخیستل سوی او ګمان کوي چې دغه عملیات نړیوالو ځواکونو کړي وي. د ښاغلي ساپي له ګاونډ څخه دغو ځواکونو دوه تنه ژوندي له ځانه سره بیولي دي. د پېښې په اړه تحقیقات کېږي. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ اړوند شړلو سیمه کې تیره شپه د ولسی جرګې نومان قاری عطاالله ساپي په حجره برید شوه چې پکې د یاد کاندید درې د تر زامن چې ورسره د کمپاین چارې پر مخ وړلې وژل شوې دي. قاری عطا الله ساپی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په خپل کور کې وویل
تازه وشوي مونږ جک شلو نو شاوخوا زموږ د کور کسان لیدل کېدل او مونږ هم فکر وکړو چې یا خارجان دي او یا نور نظامی یا امنیتي قواوې ځکه تیاری هم ورسره وي. نو موږ امنی قومندان ته زنګ ووهو، محلي پولیسو مسؤلینو ته زنګ ووهو، نو دوی ټولو بس دا خبره وه چې مونږ نه پوهېږو مسله څه ده، خو تاسو ساتنه خپله وکړئ. یو درې ساعت مونږ انتظار وکړو، کله چې دا خلک لاړل نو هغې نه وروسته امنیتي نفر راغلو چې مونږ لاړو هم کتل زموږ کسان په کټونو کې په کمپلو کې پراته چې مونږ سره کسونه شته دي او دا شهیدان شوي.
ساپی وایي دوه کسانې له سیمې ژوندي هم وړل شوي دي.
دویمه پېښه چې په همدې جریان کې زمونږ ګاونډي چې ثمرګل نومېږي یو وراره چې کرامت نومېږي هغه په اردو کې وظیفه هم لري، رخصتۍ ته راغلی و، د هغې دروازه په بمونو والزور شو، هغې وړل شوي دي. کورنۍ کې چې کوم لپټاپ کمپیوټر هم وړل شوی دی، خو شخصا دا دوه کسان وړل شوي دي. نو مونږ اوس پورې د موضوع په اړه نه پوهېږو چې آیا دا په مونږ حمله وه یا د هغوی په کور چاپه وه.
د سیمې یو تن اوسېدونکي عظیم خان وایي دوی د حکومت د سیوري لاندې پراته دي او هر وخت چې حکومت وغواړي دوی ولسوالۍ او ولایت ته حاضرېدای شي، خو په دې نه پوهېږي چې ولې تېره شپه پرې برید شوی او درې تنه یې ووژل شول.
دولت 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 دا فاصله پیدا مسلمان
کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل دوی ته هم نه د معلومه چې د تیر شپې عملیات چا کړی دي.
زیات اغلب ګمان د حساب ځواکونه بوي دوی راغلي د پنرنګ کې د شپې 12 بجې ساند کړی دی. د دوی مورد نظر د موږ په پیکار دوه کسانو چې یو د سمرګل په نوم یو سرتیری و اسکار و د ملي اردو زخمي و، یو د وړلو تلاشي کاوه، هغه انتقال کړی دی او په څنګ کې کاري صاحب عطا الله ده چې کاندید ده، دغه درې کسه ماپیزین دي چې دوی په مسیر کې وو، هغه په تعصب چې درې واړه شهیدان شوي دي او زه کاملا د دوی د کورنیو سره په غم کې شریک یم.
والی وایي عملیات په خپل سره او دوی سره له مشورې پرته ترسره شوي او دوی کلک مخالفت کوي.
تر اوسه خو داسې معلومیږي چې په خپل سره دي، موږ سره رابطه نه ده نیولې. کاملا زه غندم په دې برخه کې، هغه څه چې د موږ سره په همغږۍ کې نه وي موږ ملاتړ نه کوو، د هغې په وړاندې درېږو، څېړنه به کوو او خپل غږ به د ولس سره په ګاډه وچاتو.
تر اوسه نړیوالو ځواکونو د نارنګ عملیاتو او په هغه کې د دریو تنو د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د مقدونیې لویدیځو متحدانو د دې هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د مقدونیې د نوم د بدلون له بهیر سره مرسته وکړي. یونان چې په خپل شمال کې د مقدونیې په نوم ولایت لري غواړي د مقدونیې نوم په شمالي مقدونیې بدل سي، خو د مقدونیې د نوم د بدلون لپاره د یکشنبې ورځې ټول پوښتنه ناکامه سوه، ځکه چې په لازم شمیر خلکو ګډون پکښې ونه کړ. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د مقدونیه نړیوالو متحدانو پر سکوپیه غږ کړی چې د دې هیواد د نوم د بدلون لپاره ضروري مراحلو ته دوام ورکړي څو په اروپایي ټولنه او ناټو کې غړیتوب ته یې لاره هواره شي. د نوم بدلون په ناټو او اروپایي ټولنه کې د مقدونیه د غړیتوب شرط دی او ځکه د دې هیواد حکومت چې په دې دوو مؤسسو کې د مقدونیه د غړیتوب هیله لري د یکشنبې په ورځ په دې اړه ټول پوښتنه وکړه او خلکو په قاطع اکثریت د نوم د بدلون ملاتړ وکړ. خو د ټول پښتنې د اعتبار شرط دا و چې باید په 50 یا له هغه زیات خلک ګډون پکې وکړي، مګر په رایه ورکولو کې د خلکو د ګډون کچه تر دې ډېره کمه وه او نتیجه دا چې ټول پښتنه ناکامه شوه. د اروپایي ټولنې د پراختیا کمیشنر یوهانس هان پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دا تمه لري د مقدونیه ټول سیاسي مشران د دې پریکړې ملاتړ او په مسؤلیت سره عمل وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دای د مقدونیه له ټولو سیاسي مشرانو او ګوندونو غواړي چې باید دا تاریخي فرصت له لاسه ورنکړي او په دې برخه کې مسؤلانه او رغنده اقدام وکړي. متحده ایالاتو هم له دې بهیر سره مرسته ته تیاری ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون وویل د مقدونیه سیاسي مشران باید له ګوندي ګټو اوچت فکر وکړي او د دې هیواد د روښانه راتلونکي لپاره له دې فرصت څخه ګټه واخلي. د مقدونیه صدر اعظم زوران زایف هیله لرله چې خلک به د دې ټول پوښتنې ملاتړ وکړي، خو پرون وروسته له دې چې د رایې ورکولو بهیر پای ته ورسید، د په پلازمینه سکوپیا کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې ملي ګټې پر خپلو ګوندي ګټو لوړې وګڼي.
Знам яс, знае опозицията, знаят всите граждани.
زه پوهیږم او اپوزیشن او هیوادوال ټول پوهیږي چې له یونان سره تر دې بله ښه موافقه نشته او نه بوي. په ناټو او اروپایي ټولنه کې د مقدونیه له غړیتوب پرته بل ښه بدیل هم نشته او نه ممکن دی. زه شخصا د پارلمان له ټولو غړو غوښتنه کوم چې راځئ خپلې ملي ګټې، د هیواد او خلکو ګټې او د هیواد ستراتیژیکې ګټې له سیاستونو او ګوندي ګټو لوړې وګڼو.
د مقدونیه د نوم د بدلون مخالفینو د ټول پوښتنې ناکامي په یوه غونډه کې ولمانځله. د سکوپی اوسیدونکی فیلیپ سیمیانوفسکی هم د دې غونډې له ګډونوالو څخه و.
څرنګه چې حکومت په کافي شمېر خلک رایه ورکولو ته برابر نه شو کړای، دا ټول پوښتنه ناکامه شوه. نو مقدونیه به مقدونیه پاتې وي، نه شمالي مقدونیه.
له 1991 کال راهیسې چې مقدونیه له پخوانۍ یوګوسلاویا څخه خپله خپلواکي اعلان کړي، یونان دعوه لري چې مقدونیه د دې هیواد په شمال کې د یوه ولایت نوم دی او غوښتنه یې کړې چې د بالکان د حوزې مقدونیه باید خپل نوم په شمالي مقدونیه بدل کړي.
او د ساينس له ډګره به دا راپور له عصمت څاروانه واورو چې د سعودي عربستان د چټک اورګاډي د فعالیت د پیلېدو په اړه یې جوړ کړی دی.
د سعودي عربستان تر ټولو چټک ریل ګاډی راتلونکې اونۍ په پټلۍ روانېږي. دا ریل ګاډی به چې حرمین نومېږي، د مکې او مدینې د سپېڅلو ښارونو او جدې ترمنځ تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عربستان خلکو بلکې د حج او عمرې لپاره د تلونکو بهرنیانو تګ راتګ به آسانه کړي. دا ریل ګاډی په یو ساعت کې تر 350 کیلومتره سرعت لري او تمه کیږي چې په یو کال کې 8 میلیون تنه پکې سفر وکړي. دا ریل ګاډی او ریل لارې یوې هسپانیایي کمپنۍ جوړ کړي دي. د تا ورته ریل ګاډی به د ریاض او جدې شهرونو ترمنځ هم تګ راتګ پیل کړي. سعودي عربستان وایي هر کال دغه هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه بهرنیان د حج او 2 میلیونه نور د عمرې د ادا کولو لپاره ورځي. حاضر دمه د نړۍ تر ټولو چټک ریل ګاډی د چین د شانګهای ریل ګاډی دی. دا ریل ګاډی په یو ساعت کې 430 کیلومتره سرعت لري. د سعودي عربستان ریل ګاډی به په نړۍ کې شپږم چټک ریل ګاډی وي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم آزادی درادو کاکو کو سلامونه نیکی له احترامات وانی کو د غورماشه میزان ولای دی موږ مشکل لا غل شي د ټلیفون شبکې دی دی زی په دې کار نو کی صاحب او په پنیرا کی کار نو کی بوکان کی بو غورماش کی په دغه سایو کی دی رزی په دغه شبکې مو د مرکزی حکومت دا غوښته ده چې دا سره مرستو کې د ټلیفون شبکې دا زمرو د سوته په اړه کی صاحب دی رزی په چار څه کوشش کو استاد سره مرشه شبکې ټلیفون شبکې زی په دغه سین کار چې دی پانه نه دی کار نو کی صاحب دا څنګه د برکات شریک کوي هر څه کوشش چې کوم استاد سره موږ دغه نارو خېل ته ما سره موږ غوښتنه دا ده چې دا کار پاره شي صاحب دا پروژه باندې کار پیل کړو دا غوړانه سیندې مشکلاتونه حل شي صاحب مننه.
السلام علیکم د خوست ولایت نه طارق منګال خبرې کوم. روزانه موږ د خوست ولایت کې په خاصه د مرکز کې موږ پروته یو. موږ کاران له څلور سره راځنه موږ په ورځنۍ ژوند کې د ډېرو سخت مشکلاتو سره مخامخ یو. په دې ولایت کې کوم خلک چې پراته دي ورځنۍ ژوند یې ډېر تریخ دا دی. ترنګل دا ځکه چې یو خو د ولایت سره راځنه لري مکتبونه نشته خاصه توجه نه ده کړې او په څنګ کې د خلک کوم چې ځنګلونه اوسنه ځنګلونه له منځه یوړل هغه ونې له منځه یوړې تر دې چې نور نرګي پکې نه وي هوا نشته. بله خبره ده چې دا خلک مجبور دي چې د هم مخه کړي. زموږ د جناب رئیس محمد اشرف غني او د اسن خود ولی حکم خان خلجي څخه په ډېر اختنما ډول غوښتنه کوم چې دې ولسوالۍ ته سلام لکورې ته سړک جوړ کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
د یو شمیر امو افغانانو ستونزې مو اوریدلې چې د خپل سیمو څخه راستولې و مشته. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د افم پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې خبرې اوریدلې سي. څلور بجې او دېرش دقیقې یو ځل بیا له اجملان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې بهرنیو قراردادي ځواکونو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ولسمشر اشرف غنی نن د خروالانو په دریم ملي کانفرانس کې دا خبره وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې رئیس د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 45 تنه وسلوال وژلي او 6 تنه نورې ټپیان کړي دي. په کونړ کې د ولسی جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي تیره شپه په نارنګ ولسوالۍ کې پر میلمستون برید شوی او درې خپلوانې په ډز وژل شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید د چا لخوا شوی. وروسته له هغې چې د مقدونیا د نوم د بدلون په اړه په دې هیواد کې پرونۍ ټول پوښتنه ناکامه شوه، د دې هیواد صدر اعظم ویلي دي د دې هیواد د نوم د بدلون پروسې ته به دوام ورکړي. اندونیزیا نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له کبله سخت ځپل شوی د ژغورنې او د لومړنیو موادو د رسولو په چاره کې ورسره بیړنۍ مرسته وکړي. او یوې جرمنۍ محکمې بلجیم ته د یو ایراني ډیپلوماټ له سپارلو سره موافقه وکړه. د ایراني ډیپلوماټ چې د اروپایي پولیسو لخوا د نیولو امر شوی تورن دی چې د پاریس په څنډه کې د ایران د رژیم د مخالفو ایرانیانو په یوه غونډه کې د بم ایښودلو ناکامه هڅه کې لاس درلود.
مننه کوم اجمالاند دوستانه تاسو کولی سي دا او د دې خبرونو تفصيل د ازادي راډیو پر وای پانه وګورئ. موږ نور مطالب او راپورونه هم تل وستلی سي او دغه راز د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم می تکرار پر همدې وای پانه اوریدلی سي په تمه د ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. د افغان پناه غوښتونکو یو بل ډله چې په جرمني کې راتسوي دی افغانستان ته لیږل کیږي. په دې اړه راپور او نور مطالب هم لرو، خو وروسته به یو اورو. لمړی یوسف ځدران د افغانستان سپورتي خبرونه راوړوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ نو لس کلنې ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې نیپال ته د درو یو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې لومړی توپوهنه نیپال وکړه او په 9 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په 32 افغان ځوانانو ته د 122 منډو هدف وټاکو. افغان لوبډلې بیا د هدف پاته تر شم اور کې دوه لوبغاړو په 32 ترلاسه کړ. له دې وړاندې د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان متحده عربي اماراتو ته هم ماتې ورکړې وه. له دې سره ټاکل شوی چې افغان نولس کلنه لوبډله سبا د هند پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د افغان لوبغاړو په کسیزه لوبډله د اولمپیکي سیالیو په برخه کې د ګډون لپاره ارجنټاین ته روانه شوه. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتي مسول منور شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دې ډول لوبو کې ګډون کوي. د ده په وینا د افغانستان د اتلتیک، سوکوهنې او تکواندو د برخې لوبغاړي د شپږ کسیزې لوبډلې ملتیا کوي. ښاغلی شاهزاد وایي دا سیالۍ به سبا پیلېږي او د روانې میلادي میاشتې تر 9:30 پورې دوام کوي. پولینډ د والیبال د نړیوال جام اتلولي خپله کړه. د والیبال د نړیوالې ویبپاڼې د معلوماتو لمخې د پولینډ د والیبال لوبډلې په پایلو به کې 3-1 پر وړاندې برازیل ته ماتې ورکړه. د والیبال د نړیوال جام سیالۍ د څلورشتو هیوادونو ترمنځ شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په ایټالیا او بلغاریا کې پیل شوې وې. پولینډ د دغو سیالیو لومړی، برازیل دویم او امریکا دریم مقامونه خپل کړي دي.
د افغان پناه غوښتونکو یو بل ډله چې په جرمني کې راتسوي افغانستان ته لیږل کیږي. جرمني په داس حال کې د راتسوي افغان پناه غوښتونکو بل ډله خپل هیواد ته ستنوي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې دي. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي له اروپایي هیوادونو سره د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لړۍ له افغان دولت سره په همغږۍ روانه ده. رضوان مراد په دې اړه تفصیل راکوي.
افغان چارواکي وی له جرمني څخه د وستل شوی او افغان پناه غوښتونکو یو بل ډله راتلونکو چهارشنبه کابل ته رسیدي. دا باوریان پنوم په جرمني کې له پناه غوښتونکو سره د همکاري شورا ډي پي اي خبري اژانس ته ویلي دي چې درچوي افغان پناه غوښتونکو دا ډله به په یو پرواز کې د سه شنبه پورس له منشن خار څخه کابل ته ولېګل شي. له 2014 کال راهیسې تر اوسه پورې 368 افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې ده په 14 پروازونو کې کابل ته استول شوي دي. د کډوالو او راسنیدونکو چارو په وزارت کې له اروپایي هیوادونو څخه د رلیګونکو افغان پناه غوښتونکو د چارو مسؤل فیض الرحمن خادم ازادي راډیو ته وویل چې له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو څخه د افغان پناه غوښتونکو وستل د افغان دولت او اروپایي هیوادونو ترمنځ د شوې موافقې له مخې کیږي.
بیست از نوعی کشور ناروی شامل اتحادیه اروپا نمیشه و کشور سوئیس آیسلند
دیوی منگل ناروی سوئیس او آیسلند پرته چې د اروپایی ټولنې غړي نه دي له نورو ټولو اروپایی هیوادونو سره د کډوالو د چارو په اړه د ګډې همکارۍ سند لرو. په دې سند کې راغلی دي چې د راستنیدونکو پروسه باید مخکې له مخکې همغږه شي، د پناه غوښتونکو ټولې غوښتنې واورېدل شي، په داوطلبه ډول د راستنیدونو اصل ته باید درناوی وشي، او کله چې پناه غوښتونکي وستل کېږي د بشري حقونو مسله باید په پام کې ونیول شي. خاغلی خادم وړاندې وویل چې دوی په هوایي ډګر کې له راستنیدونکو پناه غوښتونکو هرکلی کوي او هغو ځایونو ته انتقالوي چې د 15 ورځنی استوګنې لپاره ورته ځانګړي شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو د وزارت د چارواکي زیاته کړه چې هغه هیوادونه چې پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ستنوي له افغان ډیپلوماټیکو سرچینو سره په همغږۍ اقدام کوي. فیض الرحمن خادم وویل مخکې تر دې چې افغان پناه غوښتونکي له اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته ولیږل شي، د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره له هغوی سره مالی مرسته هم کوي.
کشورهای میزبان با مؤسسه IOM سازمان بین المللی
دوی د کډوالو نړیواله اداره یا IOM له کوربه هیوادونو سره د تفاهم لمخې له هغو پناه غوښتونکو سره چې د پناه غوښتنې رد او خپل هیوادونو ته بیرته استول کیږي نقدي مرسته کوي. جرمنی په داسې حال کې و بل ډله افغان رچیوي پناه غوښتونکي کابل ته ستنوي چې په افغانستان کې د طالبانو او داعش پر ضد جګړه لا هم دوام لري او امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او FM 100.5 چپه.
اوس په بیرته راسو د افغانستان جنوبي ولایت کندهار ته. د بی پولو ډاکترانو مرکز د افغانستان په جنوب کې د نری رنځ یا توبرکلوز د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. په کندهار کې د دغه مرکز مسؤلین وایي غربت، ککړ چاپیریال او د نری رنځ پر وړاندې د عامه پوهاوي نه موجودیت هغه ستونزې دي چې ورځ تر بلې د یادې ناروغۍ کچه لوړوي. د بی پولو ډاکترانو دغه څرګندونې په کندهار کې د نری رنځ د درملنې لپاره د یوه روغتیایي مرکز د بنسټ ایښودلو په مراسمو کې وکړې. ساده فرشتینې پدې اړه راپورټ چمتو کړی دی.
په کندهار کې د بیپولو ډاکټرانو د مرکز چارواکي وایي په افغانستان کې له فعالیت سره سم په جنوبي سیمو کې د نری رنځ یا توبرکلوز یو شمېر واقعي ثبت کړي چې پر اساس یې معلومه سوې چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د یادې ناروغۍ کچه لوړه سوې. په کندهار کې د دغه مرکز طبي مرستیال ډاکټر مجیب رحمان وایي د عامه پوهاوي نه موجودیت د دې سبب سوی چې ورځ تر بلې د یادې ناروغۍ کچه لوړه سي.
موږ دلته کوم د تشخیص په برخه کې په میرویس روغتون کې کار شروع کړی دی، نو هماغه د نړیوال روغتیایي سازمان د شمیرو مطابق واقعي ثبتېږي.
په عیني وخت کې د بیپولو ډاکټرانو مرکز په جنوب کې د نری رنځ د ناروغۍ د محوي او تداوي لپاره په کندهار کې د 25 بستریز روغتون د جوړولو کار پیل کړ. پر دغه روغتیایي مرکز 2.1 میلیون یورو لګښت راځي چې د یو کال په اردو کې به یې چارې بشپړې سي. د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا او د دغه ولایت د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا د دغه مرکز د جوړېدو په اړه خوشی شي.
موږ دلته کوم د تشخیص په برخه کې په میرویس روغتون کې کار شروع کړی دی، نو هماغه د نړیوال روغتیایي سازمان د شمیرو مطابق واقعي ثبتېږي.
تر دې مخکې په کندهار کې د نری رنځ د ناروغانو درملنه په میرویس روغتون او د بیپولو ډاکټرانو په یولن محاله مرکز کې ترسره کېدل چې ډېر کله د دغې ساري ناروغۍ د اسان خپرېدو بیره هم ځینې موجوده وه. سردار محمد او صدیقه د نری رنځ هغه ناروغان دي چې د بیپولو ډاکټرانو په لن محاله روغتیایي مرکز کې تر درملنې لاندې دي.
ډاکټرانو نه وشتر چی بده سره مخ شه نه یم سره فرق
د نړیوالو رسمي شمیرو له مخې هر کال په افغانستان کې 6000 کسان په تبرکلوز یا نری رنځخته کیږي، چې له ډلې څخه هر کال 10000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
زه هم مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونه مو تر دې مهاله را سره په ګډه واورېدله او زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. مخکې تر دې چې د ژمنې سره سم یو کلیزر غونو راډیو رمې ته ورسو، د هلمند ولایت څخه یو ځانګړی رپورټ لرو چې د دې اورېدو ته تاسو رابولم. د هلمند د ګریشک د برېښنا د فابریکې کارونه په ټپه ولاړ دي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې له یوې هندي کمپنۍ سره د دغه برېښنا کور ته جوړېدو پر قرارداد 8 کاله تیرېږي، خو تر اوسه یوازې یو خونه جوړه سوې ده. زموږ خبريال وایي د برېښنا د بند په نوم د دغې فابریکې کارونه له شپږ میاشتو راهیسې په ټپه ولاړ دي، او هغه هندي انجینران چې د دغې فابریکې د رغولو کارونه یې پر مخ وړل له سیمې تللي دي. په دې اړه به دغه تفصیلي راپور الیاس دایر واوروي.
دغه وبای سر باندې پلان دغه توبین
نه ځای عبد الوکیل د ګریش د بندبار کې د برېښنا د فابریکې د کارونو په اړه معلومات راکوي. دوی د دریم توربین د ولاړو کارونو په اړه غوسه ښکاري. عبدالوکیل چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په ګریش کې د برېښنا د چارو امیر دی، وایي نږدې شپږ میاشتې کېږي چې هندي انجینران نشته او د ګریش د برېښنا د فابریکې د ترمیم کار او د جوړونې چارې په ټپه ولاړ دي.
نو دوی نه وایي چې ولې مو د کار نه
دوی کارونه ول د دغه دی چې په کات یو کال بعد معلوم سي.
په 2011 میلادي کال کې د ګریش د برېښنا د فابریکې د رغونې لومړی قرارداد د اوبو او برېښنا د وزارت او یوې هندي کمپنۍ ترمنځ امضا شوی دی. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دوو کلونو په موده کې باید د دوو پخوانیو توربینونو د ترمیم د کارونو تر څنګ د یو نوي توربین د نصب چارې هم چې سیستم او غاره 50 کاله وړاندې جوړ شوی ول تمام شوی وایي چې لا نه دی بشپړ شوی. د ګریش د برېښنا امیر عبدالوکیل وایي په نږدو اوو کلونو کې د هندي کمپنۍ لخوا د دریم توربین یوازې یو غار پاک شوی دی او په کټ یوه خونه چې په ښکاره د تاویل خانې کار ځینې اخیستل کېږي جوړه شوې ده.
دغه د نوي توربین ځای دی. دغه کار دوی کړی دی چې تقریبا د خټو ډاکو دغه ځای دوی پاک کړی دی. دا د توربین تنورې اوچته کړی او بیا یې شاوخوا ځینې بندې کړي. دغه کار دوی په 5-4 کال کړی دی. کار خو موږ چې هر څه علي ځلې کړي چې څېړنې وکړو نوي بریالي شوي چې په څه شي په باره کې ځنډېږي. دا زموږ کار امنیت شته، سهولتونه دوی ته برابر دي. دوی راسی تقریبا یو درې څلور میاشتې تیرې کې بیا خلکو ته وعده ورکو، خلک راسی د دوی هر څه حمایت کوي په دې برابر باندې چې د امنیت پر برابر دوی ته هیڅ مشکل نشته. بیا هم دوی بیرته ولاړ سي، بیا هم چې موږ پوښتنې کړې دي شرکت ته ولاړ سي درک نه معلومیږي.
د برېښنا دغه فابریکه په ګریش کې د بوغرا پر هغه لوی نهر 50 کال وړاندې جوړه شوې ده چې د هلمند په نادالی او مرجی ولسوالیو کې پراخه کرهڼیز ځمکې خړوبوي. د اوبو او برېښنا د وزارت چارواکي وایي د دې فابریکې د دوو پخوانیو توربینونو د بیا ترمیم او یو بل نوي توربین د نصب قرارداد د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوې هندي کمپنۍ ته چې آی پی ایل نومیږي ورکول شوی. د ګریش د برق له فابریکې په 200 متره کې د یخي یوه وړه کارخانه د ډیزلي ماشینونو په برېښنا چلیږي. د دغه کارخانې مسؤل عبدالرؤوف وایي میاشت کېږي چې ټول کارونه په ډیزلي ماشینونو کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول د برېښنا مسؤلینو برق په دې خاطر ورباندې بند کړی دی چې توربینونه نوي کېږي. رؤوف راته ویل د برېښنا د فابریکې د کارونو ځنډ او د برق نشتوالی کاروبار خراب کړی دی.
تقریبا درې ترانسفورمر موږ راسوي دي، هغه داسې چې راسې کمزورې دي. موږ لاندې د ترانسفورمر دی چې هغه په زور باندې هلته اولټ نه سپره کولی، ترانسفورمران سوځي. موږ کاروبار ډېر خراب دی، دغه د تیلو مصرفونه مو ډېر زیات دی او موټران مو سوځي، خاص د برق د وجهې. برق نشته په ښار کې، اصلا برق تر سیسته نه. د ګریش خلک پر دې په بدل خوابه دي چې حتی دا سامانونه به ماخر نه وي، سامانونه به هم نه وي. 5 کاله باندې یوه خونه جوړه شوې، جنریټران یې راوړي دي. په قرارداد کې دا ورسره لیکلي دي چې دا ماشینه باید چالان وي. دا ماشینه په 5 کاله لاینه نه دی بس سوی، تیل وای را روان دي، خلک یې خوري.
د هلمند دولت مسؤلین وایي د ګریشک د بند برق د فابریکې چارې باید په دوو کلونو کې بشپړې سوي وای. خو هندي انجینرانو د کار پر ځای اکثره پیسې په سفرونو او نورو شخصي مصارفو لګولې دي. د ګریشک د برښنا مسؤول عبدالوکیل ویل د آی پی ایل په نوم د هندي کمپنۍ مسؤولینو په ګریشک کې د کاروبار د کسانو ترڅنګ د هغه تجارانو په میلیونونو افغانۍ پور هم وړی دی چې د برښنایي توکو سوداګري کوي.
پوره وړي ولاړ سي اوس هتا دوی داسې کار کړی دا پلاچ راغلي دي د ښار ټول خلک چې د دوی سره کار د روز مزدور پیسې پر دوی پاته دي چې دوی تللي دي د دې ځای څخه. په دغه ټولو شرکتو کې بیکاره ترین شرکت د آی پی ایل په نامه دي. دغه شرکت دی نو ډېر په تنګ دي ولې په زموږ اوبه ډېرې کښته سوي دي. دلته غریب خلک سه سل روپۍ د لیړۍ چلی مازدیګر ځي اوبه په راپورته کې که جنریټر بوزي دی په 1500 د ورځې د یو ټانکۍ اوبه نسي پورته کولی.
د ګریشک د برښنا مسؤلین وایي د برښنا د نوې شبکې د جوړولو لپاره وسایل هم چې په برښنا شرکت پورې اړه لري له وړاندې دوی ته رسېدلي دي. خو د هندي کمپنۍ او انجینرانو د ستوست او ناکامه کار له امله پر ځای پراته دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین ول د هندي کمپنۍ د نه فعالیت له امله مرکزي حکومت خبر کړی دی او د اوبو او برښنا وزارت قرارداد اخیستی دی او یوې ترکی کمپنۍ ته چې سنترال نومیږي ورکول شوی دی. والی ازادي راډیو ته ول ډیر ژر به په منظم او نومدار ډول د ترمیم درېدلي کارونه پیل سي.
ما هغه پروژې چې کار لاندې وي او هغه پروژې چې مخکې تطبیق شوي وي او هغه پروژې چې نیمه پاتې دي د دې ټولو په هکله ما یو معلومات راوخته چې د هغې جملې نه یو هم مشکلات په پروژه د برښنا د ګریش کې چې د هغې سره سم هیئت مې وټاکه او د هیئت سره معلوم شو هغه پخوانی هندي شرکت چې دلته فعالیت درلود په مختلفو دلایلو هغه یو اندازه کار کړی او نور وظیفه یې ترک کړي دي. چې دا موضوع مونږ مرکز سره شریکو مرکز د رئیس صاحب جمهور د هدایت سره سم وزارت برښنا ته وظیفه ورکړه او هغوی اوس نوی یو ترکی شرکت سره قرارداد کړی د سنترال په نوم چې انشاءالله په لنډو ورځو کې د دې کار شروع عملا شروع کیږي. او تاسې ولي چې د دودوم ایسی کار چې هغه د خار منځ کې ده د هغې مواد هم کافي رسېدلي په ګوند ګودامونه کې.
د هلمند دولتي مسؤلون ازادي راډیو ته ویلي دي د برښنا د توربینونو د کارونو د پیل سره جوخت باید دوه هغه جنراتورونه هم چلند سوي وای چې لوړان دي ورول سوي دي. خو ویل کیږي هندي انجینرانو یې د روغنیاتو مصارف تیر کړي دي او جنراتوران یې لا نه دي چلانه کړي. موږ د ډیرو هلو ځلو سره سره د هندي کمپنۍ د مسؤلینو سره په خبرو ونه توانیدلو. کچیرې د ګریشک د بند برق فابریکه په اساسي ډول ورغول سي ټول ظرفیت به چې اوس 1.5 میگاواټ دی تر 15 میگاواټ لوړ سي چې بیا هم د ګریشک د ښار بسنه نه کوي ځکه د برښنا د ریاست مسؤلین وایي د دوی تخمین او برسي شي چې د ګریشک بازار او نږدې سیمې نږدې 10 میگاواټ برښنا ته اړتیا لري چې امکان لري د کجکي له برښنا کچیرې ډیر سي د ګریشک اړتیاوې هم پوره کړل سي. محمد ریاستی، تازه رادیو، هلمند.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خوگو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خوگو اوریدونکو تاسو اوریدل چه افسر مرسل خپل مور او پلار تا داد ورکاو چه لوری دو پولیس و افسر او دو وطن خدمتگار ده. دوی باید د خپل لور په باره کې اندیښنه و نکړي. اوس به واورو چې څوک د خوشحالۍ سندرې وایي.
د داس نجلۍ خوښي یم چې ګوتې د دسرو ګوتې د دسرو په لاروي روانه لکه زرکه په نخرو زرکه په نخرو الا ورو 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 موسا ګلا راځه ورو موسا ګلا څه ته ګورې راځه تڼ وکړه زه سندرې درته وایم.
سنم ګل یادې مه کوه زه شرمېږم.
وی له خپلې مور نه هم شرمېږې پرون خو دې خدای داد سره ښه اتڼ کول.
هغه په زور اتڼ راباندې کوو ته وایه که
ځه ځه زه نه وایم چې ښه زوایم چی کشده دی مبارک سا
کلی علماسیانو چکتن سیوان وی نه خوله می خطا سوا جنتی سی ادی بیتاد نسم توایخ
آمین زویا خو ما تم مبارکی راکا زمان نور چوک سا چی دی خپلین گور مبارکی راکی
شرمیگم ادی
زازا چه شرمیدای ما تا بده نوائر چه دل مسو چیختا نسی زا خیر چه تا شرمیگی آقا دا ستا پزای دی کفتری او تاوس مبارکی را کهی خدای دی دی زرپری دی کورانه تا خوشالی ورکی چه والوری را نوان خیست
وای ما مینه دی خیسانم گلی دی ما تا دواغان کوا زلالم
چیر تا زی زویا دی خان دلاور خان فصلو که گرزه که دی بازار تلیگی
نه نه دی دی خان دلاور خان پا کار پسی نزم پا خپل کار پسی زم تا وایخا
پا خپل کار پسی؟ پویا نسوام زویا
دست دا دی چه سبابا دی ناوی را تراولی دمرا چبا نیی چه زمون گزارا پی روانه سی او زم یو حکس بو کار دکم توای که
لیلا سلام علیکم
و علیکم سلام مونی صاحب طیبی رازه رازه پمدی چمن که با لگی کینو لا وقت شده او رسمیاتم ندی پیل شوی
ته خواهی ته صبر چه ستا ترسان کینم
رازه رازه دغل ترسینه
اوهوهوهو نام خدای دیوی ده دفتر چمن یه دیر خکلای او پاک ساتلای دی ده سری زرپ که تازه شی
خنداغا تا ده خدای خیر ورکی لکوم ورازی چی دلیک لوست پا کورس که شامل شوی دی ده دفتر پاک ساتلو تی لا پام دیر شوی دی
هم داسی ده چی چون را پوها دیری گی دوم را انسان خپلو مسئولیتونو تا متوجه کی گی
طیبه تلیفون تا ده زنگ دی
السلام علیکم وی شکر چه غاق ده آورم شکر خیم تخیی کورانه مو خیده خا زیره وی وایم زیره ده پا گل بدل شه مبارک مبارک الا شکر ده خود دوام زیره ام را بانده و که سه بزنگ ورتوه هم ام مبارکی بوارکم خخم نه نه کورانه تا ده سلام وایا پا مخه ده گلونه
مونی صاحبی مبارک شا دازی شی سیر مصاره یادول که پتا خبره نوی دازیر خو پا مام وکا
پتا خبره نده پا تلیفون که میوی خورلانه نفیسی را تاوید چه ده مکتب مدیره شوا دیوی بلی خورلانه خبره وکره چه پا ولایت که ده صحت او روختیا رئیس مقرره شویده
خواه نام خدای دیوی خزی دیره تکره دی خوچه وقت ور کرشی او کوشش وکی
بلکلم دست ده لیلا زما ده پانتون ده دوری خورلانه پا دیر و لوی و لوی و دندو که کار کوی لکه داکترانه انجینرانه او دست نور
هم دست ده پا خدای که خزو تا اول دی خپلو کورانه یو او بیا دی طولنی او حکومت لخوا دی درس او تعلیم لاری برابری شی که دایشی چی دیلم او پوخی پا برخه که لوی لوی کارونه وکی
ته خواهی لیلا زموگ دی وطن جونه او میرمنه دی نره لنجونه او میرمنه چه کمه ندی چه حقی وار کلل شی او علم آسل که دی جون پا هر دگر که پر مختق کولای شی
جمیله پا دی زینه چه کوه؟
تو راشه راشه روی نیسا چه ده انگورو ده چیلی لنده دیوال تیو درو
همدل تخنه و؟
تو خوی یوزل راشه روی نیسا بیا بای پا گرتا پوشی
خاسمه ده ده سیخکاره چی وگای شوی او انگورو تا دیزل شوی او نیسا
خدا ده زی با خوی
هو بیخیم ده زی سم ده
اوس په نوزه ور وخیژم انګور به راوش کوم چې میزان وهلي انګور ډیر خوند کوي
ښه ده چې راش کوي یې ما ته یې را کوه زه به یې په زولۍ کې ږدم
ونیسه چې د ټیکري پیڅکه در نه خلاصه نشي ګوره.
ښه ده، ته وښکی را وغورځوه.
ته صبر چې دا دوه درې وخت کې نور هم را غوښ کوم. ونیسه ځولی دی
نور. بس دی جمیله، را کته شه.
سمه ده، در کوزیږم. زرلختې، ریښتیا تا سره خو د کلینیک نه صحیح ټیم راغلی و؟ کار خلاص شو که نه؟
هو، په ټول کلي کې یې ماشومان وکتل. میندو ته یې صحیح پیامونه ورکړل چې څنګه د ځان او د ماشومانو د صحت خیال وساتي.
ریښتیا زرلختې، ستا د قابلګۍ د درس خو هم دا د وروستی کال پوره کیږي. چې له خیره فارغه شوې څه به کوې؟
په خپل مسلک کې به کار کوم، د ناروغانو خدمت به کوم چې خلکو ته مې خیر ورسیږي او خپل مسؤلیت ادا کړم.
ښه، کله کلي نه یې په کوم لرې ځای کې وظیفه درکړه، بیا به څه کوې؟
وظیفه مهمه ده، چې هر ځای وظیفه راکړه هلته به کار کوم.
آفرین دی زرلختې، خوش مې ومنلې. ته غم مه کوه، چې هر ځای کې وظیفه درکړه هلته به مونږ هم درسره ځو. چې به دې خیر کې مونږ هم درسره شریک شو.
چې د خیر د شریکېدو خبره دې وکړه، نو اوس به زم ځان په خیر کې درسره شریک کړم. بس دې دا نور.
وای پرې مېږده، چې انګور وخورم لاس دې ولې زما ونیو؟
لاس مې دې ځکه ونیو چې نامینځلې میوه سړی ناروغه کوي. چې یو ځلې پرې مینځم بیا به ټول په ګډه وخورو.
اردار خان اورورا، السلام علیکم.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، بخیر راغلی.
خیر دی نفیس صاحب. اردار خان ستړی مشی، په کار بوخت دی، اصله چې لکاره دی وباسم.
هو بشی مولوی صاحب، کارونه به وشي. راځه په دې څادر باندې کېنه.
یاره سردار خان اورورا، د ظلم دعا مې درته کوي چې د الله تعالی جل علا شانه حق ته دی غاړه کې خور او خپلو خویندو ته دې د دوی د میراث حق وسپاره.
یاره مولوی صاحب، ستای کور ودان چې زما د سترګو وغړولې، د خدای رسول په لاره دې برابر کړم او له لوی ظلم نه دې وساتلم.
السلام علیکم.
وعلیکم
وعلیکم سلام. څنګه خیریت خو به وي؟ داسې ستړی راته ښکاري. مولوی صاحب، ستړی خو په دې یم چې په خدای داد پسې ډېر ګرځېدلی.
رښتیا څنګه شو ټیکټرې ولې رانه اوس؟
ټیکټرې له ملسا ګل سره دښتې ته بولی و.
نو له دښتې نه یې تیږې ورته راوړې که څه؟
تیږې مېږې نه ورته راوړې، په موسا ګل یې ټیکټر زده کاوه. خدای داد به ورته ویل چې موسا ګله ښی لاس ونیسه، موسا ګل به کیڼې خوا ته ټیکټر زغلاوه.
عجبه ده، موسا ګل څنګه د ټیکټر یادولو شوق کړی ده؟
ده خو د خان دلاول خان نظری کوي. بس مولوی صاحب، ستا له برکته د کوزدې تښتن شو. دعاوې درته کولې چې مولوی صاحب د دین خبرې خلکو ته وکړي چې ولور حرام دی او خلکو هم ومنلې.
شکر الحمدلله چې کلیوال خو ته مخه کی او له بدو توبهګار شي، ژوند به یې له خوشحالۍ ډک شي.
ښه، مطلب دا چې له موسا ګل نه ولور نه دی اخیستی؟
او ویل یې چې سبا بل سبا مې واده دی، ژوند مې ښه نه دی. د ناظرۍ تر څنګ به د ټیکټر موټروانی هم زده کړم، کار او غریبي به کوم، د کورنۍ پرده به مې هم وشي.
دا خو یې ډېر ګل کار کړی دی. الکاسب حبیب الله، معنا دا چې کسبګر د خدای دوست دی.
ښه، دا خو به زیری پې کوم چې د کسب یادول ثواب هم لري. مولوی صاحب، که اجازه دی وي، زه به د خدای داد دې پسې ورشم چې ټیکټر راولي چې دا پولې او بریدونه راته جوړ کړي، او په دې وېرېږم چې اسنه موسا ګل ټیکټر کندې ته وغورځوي.
ګرانو اورېدونکو، تاسو واوریدل چې د کلی مولوی صاحب وخت په وخت خپل مقتدیانو ته د ولور د حراموالی او د خزو د میراث او د مهر د حق خبرې کولې. سردار خان د مولوی صاحب خبرې منلې
او اوس خپل خورته په میراث کې د رسیدلې ځمکې پولې او بریدونه معلوموي. آیا ستاسو په سیمه کې خلک په دې پوهیږي چې ولور حرام دی؟ که په ټولنه کې د ولور مخه ونیول سي نتیجه به یې څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.